السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لسو دلته په پراګ کې د سحر و بجې شوې دي نن د زیارت ورځ او د 2011 کال د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان د سیلابونو په اړه ریپورټونه واوري خو اول ورزو ملیحا امیرزاده ته چې د دې ګړۍ تازه خبرونه ترې واورو اول د خبرونو سټیکی د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړي امریکا به د پاکستان لخوا په خپل ځواکونو د بریدونو پر ضد دفاع کوي د پاکستان چیف جسټیس افتخار محمد چودري ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلي په ګوندونو کې موجود د عسکري ډلو پر ضد د ګامونه پورته کړي او د فرانس او برتانیې مشران به نن لیبیا ته ورځي د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا پاکستان ته خبرداري ورکړي واشنگتن به د هغه بریدونو پر ضد د امریکایي ځواکونو د دفاع لپاره د خپل وس مطابق هرڅه کوي کوم چې په پاکستان کې د اورپکو لخوا په افغانستان کې پدوي کیږي د نوموړي دغه سرګندونې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د نیټو په کمانډانې د برید وروسته مخې ته راځي دغه برید چې د 60 غنټو لپاره دوام وکړ په کې 14 کسان وژل شوي دي په افغانستان کې د امریکا سفیر روان کراکر د دې برید لپاره د حقانی شبکه ذمہواره وګرځوله چې په پاکستان کې میشته لده او د القاعده او طالبانو سره ملګری دي
The information available to us is that these attackers
د وای موږ سره معلوماتي چې دغه برید کوونکی چې د وردګ په ولایت کې د بمی برید په شان یې دغه حمله کړې و د حقانی شبکې سره اړه لري او په شمالي وزیرستان کې پټنځای نه جوړ دي لیون پینټا خبریالانو ته وویل دوی وار په وار پاکستانیانو نه غوښتنه کوي چې داسې بریدونو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي او په دې ترڅ کې یې سلګ پرمختګ هم کړی دی په پاکستان کې د یادې شوې شبکې مشکوک پټنځایونه د سی آی ای د ډرون بریدونو مهم هدفونه ګرځېدلی دي د مشال ریډیو د خبریال تر مخه په سینسوبه کې باران ودرېدلې دی د دې نمخ کې د موسمیاتو محکمې ویلیو د شورو د ورځې به با باران ودرېږي که څه هم اوس باران نشته خو بیا ډېر متاثرین چې په کمپونو کې دي د ډنګي د تبې سره مخامخ کېدی شي په سیلابونو کې د سر د تاوان سره سره ډېر څاروي هم مړه شوي دي د دې نه علاوه دغه متاثرین وایي چې مرستې ورته نه رسیږي بلخوا امدادي ډلې وایي چې مرستندویه کارونه یې روان دي او هڅه کوي چې د خلکو ته ورسیږي دا وخت په سینسوبه کې د سیلاب نه 350 لکه خلک متاثره شوی دي بل په لاره د پاکستان چیف جسټیس افتخار محمد چودري ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلي چې په خپلو ګوندونو کې موجود د عسکري ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي د مشال ریډیو خبريال وایي د خبرې نوموړي په کراچۍ کې د امنیت حالاتو په اړه د سو موټو کیس ته اوریدنې پر مهال تیر ورځ کړي دي د دې کیس اوریدنه د چیف جسټیس په مشرۍ کې د عدالت 15 کسیزه بنچ کوي نوموړي زیاته کړه په کراچۍ کې هیڅ قسمه سنی شیعه یا نسلي شخړې نشته او عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي موومېنټ ویلي چې د دوی په ګوندونو کې عسکري ډلې وجود نه لري د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د نن نه په 400 ضلع کې د تیر کال سیلاب ځپلو ته د وطن کارډونو جاري کولو دویم پړاو شروع کوي نوموړي به نن د خیبر پښتونخوا 400 ضلع ته ورځي د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ادارې د پی ډی ایم ای چارواکي وایي په لومړي پړاو کې 2,00,000 او 15,000 وطن کارډونه ورکړل شوي چې پکې هرې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکړل شوې وي خو اوس هم 9,000 کارډونه ورکول پاتې دي د 2010 کال سیلاب نو کې 10 میلیون خلک بې کوره شوي او 2000 کسانو ته پکې د سر زیان رسیدلی نن به د فرانس د نیکولاس سرکوزی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په دوره ځي دواړه مشران د نیټو د پوځي کمپین ملاتړي چې لالاري د مومر قذافي 2 سلوي کلن واک ختم شو دواړه به د ترابلس او د بنغازی ښار دوره کوي چېرته چې د 3 هفتو نه زیاتې مودې نه عبوري مشران د قذافي د مخالفو لخوا سر ښار کنټرول ترلاسه کولو وروسته میشتي د دې دورې پر مهال د لیبیا د عبوري قومي مشورا مشر د قذافي د ملاتړو سره د نورې جګړې اټکل کړي چې وسله پرېښودلو نه انکار کوي د لیبیا یو سینیئر ډیپلوماټ چې د ترابلس په سفر دی په امنیتي ځواکونو د لیبیا د عبوري حکومت مخ په زیاتېدونکي کنټرول هرکلی کړي او ویلي دی واشنگتن به ډېر زر په سرخار کې سفارتخانه واپس خلاصه کړي جیفري فیلټمن چې د لند ختیځ د سیمې د چارو لپاره د بارنیو چارو مرستال سیکرټري دی په ترابلس کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې امریکا ژمنتیا لري تر هغه د نیټو سره پوځي عملیات جاري وساتي تر څو دا د لیبیا د ولس د ساتنې لپاره وي نوموړي زیاته کړه
We remain encouraged by growing command and control over security and police forces.
دی وای مونږ د لیبیا د امنیتی ځواکونو پر ضد د دوی مخ په زیاتیدونکو کماند او کنټرول باندې حوصله مند یو. مونږ پر دې پوه یو چې دا یو ګران کار دی. د لیبیا حکومت د لیبیا عبوري حکومت په دې لړ کې کلک ګامونه اخیستي، سو انقلابي بریګیډ د یوې غیر پوځي انتظامی ته لاندې راولي. نوموړي دا خبرې د لیبیا عبوري قومي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل سره د ملاقات وروسته کړې دي. د شام ځواکونو د ټینکونو سره د ترکی سره نږدې خارونو او کلیوالو سیمو ته ور ننوتلي دي. فعالین وایي د صدر بشار الاسد لخوا د ناکرارۍ پر مهال د روان تشدد په لړ کې لږ تر لږه څلور کلیوال خلک وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره وایي په دې کمپین کې لږ تر لږه سل کسان نیول شوي هم دي، چې پکې اته کسان د کرنل ریاد الاسد خپلوان دي. دغه کرنل د پوځ ملاتړ پریښی دی. نړیواله ټولنه د اسد لخوا د تشدد د استعمال غندنه کوي، خو ملګرو ملتونو تر اوسه څه عملي ګام نه دی پورته کړی. د یونان، فرانس او جرمنی مشرانو د یوروزون په هیوادونو کې د قرضه پر روانه مسله خبرې کړې دي. یونان وایي چې په بیړني توګه په ټلیفوني غونډه کې د یونان وزیر اعظم جورج پاپانډریو، د جرمنی چانسلر انګلا مرکل او د فرانسې د نیکولاس سرکوزی په دې خبره زور واچو چې یونان د یوروزون یو نه بیلیدونکې برخه ده، او د کفایت شواري کوم نور ګامونه چې اتنس اعلان کړي دي دا به باوري کوي چې دغه هیواد خپل مالي هدفونه ترلاسه کړي. د دې نه مخکې د نور موډي ریټینګ یا درجه بندی کولو اجانس ویلو چې د مالی حالت په لړ کې د فرانس د دوه سترو بانکونو درجه ټیټه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې باوري د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي په روانو سیلابونو کې تر ټولو زیات ماشومان متاثر شوي دي. اخوا ملګری ملتونه وایي سیلابونو 50 لک خلک متاثر کړي دي. د افغانستان په مرکز کابل کې د وسوالو طالبانو د ورستۍ حمله په اړه غربي کارپوهان وایي دا ورستۍ حمله په پوځي برخه کې کوم لوی اغیز نه لري. په کابل کې د امریکا سفیر زیاتوي
You can't keep every evildoer out of the city when you do have an insurgency that's going on in the country.
او په روانه خبرونه کې به واوري د پښتو فلمي صنعت په موجوده وخت کې څومره پرمختللې
او د دې حالاتو د وژنې د روغ بزور حالات د خشوي د عوام روته او د مونږ په تو کې د غیر ورته ځای ولا ورکم
مشال سره واوري. اوریدونکو رازو د روان خبرونه لومړی ریپورت ته. د پاکستان په سین صوبه کې سیلابونو ګڼ شمېر خلک متاثر کړي دي او د ډیرو خلکو کورونو ته هم نقصانونه رسولي دي. دا چې په سین صوبه کې د سیلابونو تازه صورتحال دی، سو شیبه وړاندې مو په کراچۍ کې د مشال خبریال ظفر کریمینه تفصیل پوښتلو.
باران پیلال کراچۍ او د سین صوبې په غزمنو شو سیمو کې چې د ودرېدلې د کراچۍ کې مننه نشمان اسمان چې د غشین دی د موسمیاتو مخکمم ویلی چې د اتوار د ورځې راسي چې د تیز باران کومه لړۍ شروع شوې ده هغه به د شروع تر ماښامه پورې جاري نو هغه پرون ماښام چې د باران ودرېدلې د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې چې کومې باراني اوبه ولاړې وې د چارواکي وایي چې د 80% ایستلې دي او وچې کړې دي. هلته به سین صوبه کې غزمنو شوې سیمې چې دي هلته هم لکه څنګه چې ول باران ودرېدل دی او چارواکي وایي چې هلته کم خلک د غزمنو شو سیمونه د ویستلو او د غې خوندي ځایونو ته د رسولو کار او هغه روان دی او تر ډېره حده پورې مکمل کړی دی. دوی وایي چې تر اوسه پورې 3 لک کسان چې دي دوی ریلیف کیمپونو ته رسولي دي. دغه چارواکي وایي د ډیزاستر مینجمنټ اتارټۍ چارواکي چې تر اوسه پورې 3-5 لک خلک چې دي په دغه د سیند صوبې په مختلفو ضلعو کې چې دي هغه اغېزمن شوي دي.
ظفر کریمي، د څومره خلکو کورونه سیلابونو تباه کړي او یا ورته نقصانونه رسولي دي، آیا په دې اړه د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام ادارې څه شمېره ښودلې؟
جی، تر اوسه پورې چې کوم شمېره ښودلې ده د نېشنل ډیزاستر مینجمنټ اتارټۍ نو دوی وایي چې صرف په بدین ضلعه کې چې دي 1000 کلی چې دي هغه د سیلابونو صرف بدین ضلعه کې چې دي هغه خراب کړي دي او په دغه ضلعه کې 100 لک خلک صرف د دغه ضلعې چې دي هغه اغېزمن شوي دي. دغه شانته کوم د کرکلیزم کې چې دي هغه باندې هم اوبه ولاړې دي او دغه خلک چې دي اوس ریلیف کمپونو ته ځنې رسول شوي دي چې دوی هلته هم شکایت کوي چې د خوراک څخه د سیزونو د کمښت سره مخ دي. د دې نه علاوه د نیشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټی چارواکی وایي چې که دغې خلکو ته اوس په دې موجوده وخت کې امداد ونه رسېدو نو دغلته چې کومې بلاړې اوبه دي نو په هغې کې ماشي او مچان پیدا شوي دي چې د هغې د وجې نه دغه خلک د ډینګي تبې او یا نورو مرضونو ښکار کېدیم شي او دغه شان شکایتونه هم دلته موجود دي او یو شمېر خلک خاص کر ماشومان او ښځې چې دي هغه د دې نه متاثره شوي هم دي او مړه هم دي د دغې ډینګي تبې او یا هم دغه ګنده اوبو نه چې نورې بیمارۍ نه پیدا کېږي د دې نه.
په کراچۍ کې د مشال خبریال ظفر کریمی وو او څنګه چې تاسو د سیلابونو په اړه تفصیل واورېدو د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي په ملک کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې متاثرینو شمیره 500,000 اوړېدلې ده او دوی کوشش کوي د متاثره خلکو سره پوره پوره مرسته وکړي خو زیاتوي ټولو سیلاب ځپلو ته په رسېدلو کې به وخت لګي. ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو هم د پاکستان د سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. دا چې دا وخت خلک څه مشکلات لري او په سیلاب ځپلو سیمو کې څه امدادي هلې ځلې روانې دي د اسلام آباد نه د مشال خبریال احمد الله تفصیل راکوي.
د قدرتي آفتونو د نظم ادارې نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي د اعدادو شمار تر مخه په ملک کې د روان بارانونو او سیلابونو نه 500,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي چې پکې د ماشومانو شمیره 15,000 نه زیاته ده. د سیلاب له وجې 200 څخه زیات کسان مړه شوي دي او په سوونو پکې جوبل شوي هم دي. په لکونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي او 45,000 پورې ساروي په اوبو کې بهېدلې دي. کله چې موږ د نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي ترجمان ارشاد بټي نه وپوښتل چې په ملک کې د بارانونو او سیلاب له وجې لوی پیمانه تباہی روانه ده، ان ڈی ایم اے متاثرین محفوظ ځایونو ته منتقلولو او دوی سره مرستو لړکې څه ګامونه پورته کړی دی. نو د هغوی وینا ده
1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ریلیف کیمپ میں
دا وقت یو نیم لاکھ پورے متاثرین په کیمپونو کې میش دي او هغوی ته د ضرورت هر څه ملاويږي او چې کم متاثرین په کیمپونو کې ندي نو هغوی ته موږ د صوبایي او ضلعي حکومت په مرسته درې څلوېښت زره خیمې، خوراکي مواد، صفا اوبه او د ضرورت نور سامان رسولی دي. دې نه علاوه 1 لاکھ نور خیمې به اخیستې کیږي او دې متاثرینو تباہ هغه هم لیگو. صدر اسیف علی زرداری نړیوالې رورولې ته د مرستې خواست کړې دی او وزیر اعظم هم د قمر زمان کایره په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده چې متاثرینو سره په صحیح توګه مرستې وکړي شي. دې نه علاوه سیلاب متاثره سیمو کې مونږ د هلیکاپټرو د لارو سپری کوو چې دې ځایونو کې څه قسمه بیماری خورې نشي.
ارشاد بټي وایي چې سیلاب نه متاثره شوي خلکو شمیره کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده او حکومت نورو ملکونو ته سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره خواست کړې دی. د خارجه دفتر ترجمان مینا جنجوا په دې لړکې مطبوعاتو ته وویل چې حکومت لخوا د خواست وروستو مختلفو ملکونو سیلاب متاثرینو سره خپل مرستې شروع کړې دي.
جاپان حکومت سیلاب ځپلو سره د 4.5 لاکھ ډالر مرستو کولو ویلي دي. امریکې هم د USAID په مرسته 1.5 لاکھ سره پاکستانیانو ته خوراکي مواد ورکړي دي او 15,000 سیلاب ځپلو ته صحت سهولیات ورکوي. دې نه علاوه امریکې حکومت د نورو تنظیمونو لکه IOM، UNHCR او خوراک نړیوالې ادارې WFP په مرسته 1,000 کورنو ته به نورې 8,000 خیمې، ضرورت سامان او خوراکي مواد ورکوي.
تهمینه جنجو وویل چې امریکې او جاپان نه علاوه چین او ایران هم سیلاب ځپلو سره مرستې شروع کړې دي او د مختلفو ملکونو سفیرانو ته یو بریفینګ هم ورکړل شوی دی چې دا سفیران خپل ملکونو ته لاړ شي او هلته پاکستان سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، امریکایي خبری ایجنس اسوسییټډ پریس په پاکستان په تیر بیا په سند صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې اغیزمن کورنو ته د حکومتي مرستو نه رسیدو د دې هیواد د حکومت کمزورتیا ښایي. ایجنس وایي چې حکومت وار له مخې له نورو چیلنجونو او بحرانونو سره هم مخامخ دی. د ریپورت نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
اسوسییټډ پریس خپل رپورټ د ټنډو باغو د شارګوټي د اوسیدونکو محمد حمید چې په فوج کې سپایي دی لغه مې پیلوي. اجانس وایي په دې شارګوټي کې دومره سیلاب راغلی چې محمد حمید له کوره دراوتو جوګنو او له حیزې مړه سوي خپل ماشوم لورې د کور په غولي کې شخ کړه. د اجانس په وینا د دې شارګوټي زیاتره اوسیدونکو خپل مړه سوي خپلوان په حیدره کې ځکه نسې شخولای چې هلته هم څو فوټه اوبه ولاړې دي. محمد حمید اجانس ته په ټلیفون ویلي چې دوی له څلورو طرفونو په اوبو کې راګیر دي او وټو ته سمدستي ضرورت لري. اژانس د سند د بدین شار حالات لیکي چې سیلابونه د صوبې د نور برخو په پرتله زیات اغیزمن کړي دي. د دې ځله خلک له پلاستیک جوړو کوډلو کې ناست د مرستو په انتظار دي. یو کس شاملال وای ټوله شپه سخت باران اوریدي او چې کله سهار راپاسېدل نو له هر خوا په اوبو کې ایسارو. د اژانس په وینا د پاکستان د حکومت لخوا له نړیوالو څخه د مرستې د غوښتنې وروسته ملګري ملتونه وایي چې درویشت زره کورنیو ته د خوراک کورکولو پیسې یې خپل ځایي ملګرو سازمانونو ته ورکړي دي. اژانس وایي تیر کال هم ورته سیلابونه راغلي وو او د حکومت لخوا د روان کال سیلابونو سره سم مقابله نه کول د حکومت کمزورتیا ښایي. د اژانس په وینا حکومت له دوړاندې له یو شمېر بحرانونو سره مخامخ دی. حکومت شهرت له لاسه ورکړی، له اسلامي شدت پسندۍ سره په جنګ اخته دی او له سیاسي بحران او معاشي ستونزو سره وار له مخه مخامخ دی. اژانس د سند صوبای وزیر مظفر شجرا لخرې وایي حالات ډیر زیات خراب دي او د روانو بارانونو رواجی حکومت د مرستې کارونه نسی پیلولای.
زمون همکار عبدالحی کاکړ وو او اوس راځو یوې بلې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورسپانې واسټری جنرال په پاکستان کې د سنی او شیعه مسلمانانو د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه یو مقاله خپره کړې چې مهمې خبرې تاسو ته زمون همکار داوود خټک وړاندې کوي.
امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال په پاکستان کې د سنی او شیعه مذهب مسلمانانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه یو مقاله لیکلی چې وایي داسې میاشت نه تیریږي چې په شیعهګانو یا د دې په مذهبي ځایونو حمله نه کیږي. د وال سټریټ جرنال په وینا که یو خوا په پاکستان کې د شیعهګانو پر ضد د سخت دریځ سنی مذهب مسلمانانو کارروایانې روانې دي، نو بل خوا د پاکستان حکومت دا اجازه ورکړي چې د بحرین د پوځ لپاره په دغه هیواد کې برتی وکړي شي. پرسپانه لیکي د شیعهګانو پر ضد روان تاو تریخوالی د دغه طبقه خلک اندېښمن کړي او اوس فکر کوي چې داسې خو نه ده چې د وخت تیرېدو سره به دی هم د احمدیانو په شان حالاتو سره مخ شي. که څه هم تر اوسه پورې په پاکستان کې د شیعهګانو پر ضد داسې توپیر کوونکي قوانین چې د عیسایانو، احمدیانو یا هندوانو پر ضد موجود دي نه دي جوړ شوي، خو دا اندېښنه څرګندېږي چې په راتلونکي کې داسې ممکنه کېدای شي. د ورسپانې په وینا د شیعهګانو شپږ دېرش میلیونه آبادی د مذهبي سخت دریځه تنظیمونو لکه لشکری جنگوي او سپاهي صحابه له وجې همیشه زورول کیږي. ورسپانې لیکي چې د پاکستان بانی مشر محمد علی جناح او د هغه زیاتره ملګرو تعلق هم د کمشمیره شیعهګانو فرقې سره وو او د پاکستان د جوړېدو وروسته د دغه هیواد دوه اولس مشران او یو وزیر اعظم د شیعه مذهبه فرقې سره تعلق درلود. خو د ورسپانې په وینا د جنرال ضیاء الحق په دور کې د شیعهګانو پر ضد تاوتریخوالی سیوا شو او همدغه وخت چې په پاکستان کې د وهابي او شیعه ترمنځ تاوتریخوالی را پیدا شو. ورسپانې لیکي چې په کال 1915 اتیایم کې سخت دریځ سنی تنظیم سپاهي صحابه را پیدا شو او تر یو حده د دې په مقابله کې بیا د شیعهګانو تنظیم سپاهي محمد را مخته شو. د ورسپانې په وینا له تیرو دیرشو کالو راهیسې په پاکستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی چې زیاتره شیعهګانو پکې زیانونه موندلي دي. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د 2015 کال د یو راپور تر مخه د پاکستان په فرقیزه تاوتریخوالی کې 80% شیعهګان زیانمن شوي دي. په دې وروستیو کې دغه تاوتریخوالی په پنجاب، کراچۍ، کوټه او قبایلي سیمو کې خپور شوی دی. د ورسپانې په وینا پاکستان چې د هند مسلمانانو لپاره جوړ کړی شوی و اوس د شیعه او سنی ترمنځ جګړې سره مخ دی او کدا جګړه همداسې روانه وي نو په دغه هیواد کې به د اعتدال پسند خلکو لپاره ډیر کم ځای پاتې شي.
داود خټک وو. اوس راځو اوریدونکو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حکومت سکیم تر لاندې 80,000 حجیانو ته د ویزو منظوري ورکړې ده او د پروازونو شیډول هم تیار کړل شوی دی. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د انیس اجمل په دې رپورټ کې اورو.
د مذهبي چارو وزارت ویلي دي چې سعودي سفارتخانې د 80,000 حجیانو ویزې منظوري ورکړې ده او د حجیانو د پروازونو شیډول تیار کړی شوی دی. د مذهبي چارو وزارت ویاند رانا محمد اسلم مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل د حجیانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړې شوې وه او د سرکاري سکیم تر لاندې 80,000 حجیانو ته ویزې ورکړې شوې دي.
دا ځل
د حجیانو لپاره ډېر ښه انتظامات
شوی دی او خورشید شاه صاحب د مخکنا صحیح طریقې سره د حجانو لپاره بندوبست کړی دی. تیر کال چې حجانو ته کوم ستونزې رامخې ته وي هغه به دا ځل نه وي، او دا ځل چې چا هم د حج لپاره اړومبی درخواستونه جمع کړي دي نو په هغې کې 70,000 کسانو ته د حکومت سکیم تر لاندې ویزې ورکړی شوي دي، او د پروازونو سلسله به د روانې میاشتې 1:30 نیټې نه شروع شي.
رانا محمد اسلم زیاتوي چې دا ځل د حجیانو د واپسې لپاره د پروازونو هم په صحیح توګه ګامونه پورته کړی شوي دي، او په جده کې د حجیانو لپاره ودانې اغستې شوي دي، او دغسې د 15,000 ودانو نمبرې هم ورکړی شوي دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تلیږنه کیږي
جام سور سو میرای وستوت.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو څخه د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو یو بل رپورټ ته د قبایلی سیمو د کلیوالي پرمختیا پروژې اف آر ڈی پی لخوا د خیبر قبایلی سیمې په لنډی کوتل مزرین سیمه کې د باراني اوبو د جمع کولو دپاره د اوبخور یو ډیم جوړ کړل شوی دی. دا چې د دغه ډیم نه بازای خلکو ته څه ګټې ورسیږي د فرهاد شنواری په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکټریټ د قبایلی سیمو پرمختیایي کارونو پروژې اف آر ڈی پی افاٹا رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل مزرین سیمه کې د بارانی اوبو د جمع کولو دپاره د اوبخور یو لوی ډنډ جوړ کړای شو. د اف آر ڈی پی د چارواکو په وینا په دې ډنډ جوړولو باندې 25,00,000 روپۍ خرچه راغلی ده، او خوښه لس اکړو وبوب کې ذخیره کیږي، او د دغه سیمې یو شمېر کلو ته بتره وب ورکول کیږي. دا چې د وبخور د غډنډ با ځای خلکو ته څه ګټي ورسیږي په دې حق لباندې د اف ار ڈی پی او چارواکي اسسټنٹ انجینیر زاهد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سره با په دې سیمه کې د وبو کچا لوړ شي، د سیلاونو مخنیوي به شي، او خلکو ته به د وبخور او کرکلي د پاره بشپړ وب میلاوشی.
د فائدې کې په خبر بزده د فائدې دا وګما چې یو خو زمونږ ریچارج کیږي د غیریا او به ستار چتیږي، نو سبا دغه ان کیس ډیر غریب سړی مې چې بیا د نورې محکمې دلته کار مرنه کوي، نو نن سبا چې د 50-40 فوټ کې اوبر وباسي نو دغه پانډینګ سره باغه او 30-25 فوټ تر راشي، نو سړی ایزیلی لکه هندل کولی شي. دومره فائدہ دا چې دغه اوبه مونږه اریګیشن لپاره استعمالو، چې کوم اوبه راځي د فلډ شکل اختیار کوي، اولان دي ایروژن کوي، نقصان جوړي، هغه مونږه بند کو، یوزای کی سٹور کو، بیا فردر هغه مونږه د پټو لپاره از اریګیشن پرپز لپاره استعمالو.
د مزرین سیمې د مشر محمد الیاس اپریدین مو چې کله دا پښتنه وکړه چې تاسو د اف ار ڈی پی دغه کار نه مطمئنې او کنه، او د دغه ډنډ نه با تاسو څه فائدې پورته کړی په دې کلا دوی وویل
دغه نمونګ مطمئن داسې یو چې زور سره وم په یو ټیم کې بیروغلن چا کار به مو ولو، نو با کیدا خاغه رولرم پی ګرځیدو او دا بل نور کارم چې وکنه دا ټول خو شوې یې مونږ په تسالې شوې مې دې تل کتل دا ګرچا پر دې د غره دی ری دا ټول یو بدلی چې روشو دا ډاب شي یو ځلې، نو بیا دا ډیر دې مونږ د ټول وطن ته فائدہ رسیږي په هر لحاظ. مول ډنګرو بم وشوې د پټی مو وشوې د کور کلی دا پټی فصلونه ونی بوټی هر شی به پیاوړی شي ان شاء الله.
د دغه سیمې یو بل مشر صابر خان اپریدی وویل چې اوس په دوی تترې وبو ملاویږي، کرکله به پرې کوي، او د اوبو د کچې د لوړوالي لامل به په کویانو کې هم اوبه زیات شي.
دغه بدله پایده شکر بون چې دا نغه جن جوړ شو کنه، او دا خو کله وبونه ډک شي په خیر سره کنه، نو موږ اول به دا فایده وشي چې دلته به موږ ته وبو ملاوي شي، دلته که بیا موږ څه زمو وځي کړو یا نور څه کار کړو انداکو ان شاء الله موږ به هم کې بل لغن علاوه به موږ دا فایده وشي چې موږ د اوبو سره سر څو پټ کې موږ ټوبین نه ول شي قدر کمیاب شو خل نه موږ به اوبو شي کنه بر ساتل را شي.
یاد دی وی چې د ایشین ډیولپمنټ بانک په مرسته سره د فاټا سیکټریټ دغه پروژه په خیبر، مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې د کلیوالي پرمختیا لپاره کار کوي، او د دغه پروژې موده وستر 2011 کال اخیر پورې غزول شوې ده. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو
پلوشه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په اتی ویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
د سندرو امیر
په اتی ویش منټه کم پنزو بجو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو او اوس هم په خبرونه کې زو د افغانستان مرکز کابل ته چرته چې د طالبانو وروستي حمله چې د سرخار مهم سیمې په نخه کړې د دغه خار اوسیدونکو ته نوې امنیتی اندېښنې پیدا کړې دي. خو غربي کارپوهان او پوځي کمانډانان بیا وایي دغه حمله په پوځي برخه کې کوم لوی اغیزه نه لري، بلکې دا د طالبانو لخوا د خپل وجود د ثابتولو یو هڅه وه. زموږ همکار رضوان مراد تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ناټو ځواکونه په روان کال کې په افغانستان کې په پوځي برخه کې د بریالیتوبونو او لاسته راوړنو خبره کوي، وسلوالو طالبانو په وروستي برید سره هڅه وکړه څو وښیي چې دوی د پایتخت کابل د یو شمېر مهمو دولتي او ډیپلوماتیکو سیمو په نښه کولو توان لري. خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د ډیپلوماتانو او پوځي قمندانانو په حواله وایي چې دا د طالبانو یو ناکامه هڅه وه او دا ډول حمله د هغوی د کمزورۍ نښې دي. په کابل کې د امریکا سفیر روان کروکر ورسته بریت یو حمله نه بلکې یو زورونه وبلله. د متحده ایالاتو سفیر ویل دی وایي په داسې حال کې چې په یو هیواد کې وسلوال مخالفت موجود وي، تاسو نشئ کولی چې هر موزر کس ښار ته له ننوتو منع کړئ، په ځانګړې توګه کله چې هغوی خوندي ځایونه ولري. زموږ د معلوماتو پر اساس دا برید کوونکي د هغو په شان چې په میدان وردګو کې حمله وکړه د حقانی شبکې برخه ده. دغه شبکه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې خوندي سیمې لري. دغه راست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایلن ویل چې دا حمله په پوځي برخه کې کوم اغیز نه لري. په لندن کې د نړیوالو څېړنو د یو مرکز غړی جوناتن ایل رویټرز اژانس ته ویلي په کابل باندې د طالبانو د وروستۍ حمله هدف له لومړي سر نه دا و چې وښیي دوی اوس هم د یو ځواک په توګه لا پاتې دي. دغه راست په پاریس کې د یو څېړنیز مرکز کتونکی کریم پاکزاد وایي دا برید د طالبانو لخوا یو سیاسي او سیمبولیک پیغام دی. دا ډول حمله یوازې رواني تاثیر لپاره دي. د هغه په وینا طالبانو ته دا مهمه ده چې یو څو کسان وشل شو. پاکزاد رویټرز اژانس ته ویلي طالبانو په دې حمله سره د دې خودلو هڅه وکړه چې د افغانستان د جګړې په حل کولو پروسه کې هغوی له پامه نشي غورځېدای. بلخوا ناټو وایي دا ډول حمله له افغانستان څخه د هغوی د وتلو پر پلان کوم تاثیر نه کوي. په روم کې د ناټو د دفاعي چارو د پوهنتون څېړونکي کارل هینس کیمپ وایي له افغانستان څخه په تدریجي توګه د نړیوالو ځواکونو وتل په تیر جولای میاشت کې له هغه مهال کله چې افغان ځواکونو ته د شپږو سیمو امنیتي چارې وسپارل شوې پیل شوه.
زمونږ همکار رضوان مراد وو په افغانستان کې په یو شمیر منصوبو کې د هندستان د بیلبلو کاروباري ادارو یو اتحادیه د شپږ اربا ډالرو لګول غواړي. رایټرز خبري اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان چارواکي وایي په دې کاروباري هلو ځلو دي گاونډي هیوادونه نه اندېښمن کیږي. د دې مقاله مهم ټکی زمونږ د همکار مجید بابر ناورو.
پرته له دې چې د افغانستان په سرخار کابل کې د امنیت وضع ورځ په ورځ خرابیږي او د طالبانو یاغیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې کیږي، د هند یو شمیر کاروباري ادارې په دې هڅو کې دي چې دغه هیواد په مرکزي سیمو کې د اوسپنې راوستلو لپاره د عربونو ډالرو د غرونو نړولو پروژې ترلاسه کړي. رایټر خبري ایجنسی لیکي چې د هندستان د مختلفو کمپنو یو اتحادیه چې مشري د دغه هیواد د حکومتي د سټیلو کمپنۍ کوي به په افغانستان کې د مایننګ د ریل ګاډي د پاتله او د سټیلو د یوې کارخانې په جوړولو کې شپږ ارب ډالر لګوي. رایټر لیکي چې د هند د پیسو لګولو نه دا هم سرګندېږي چې د افغانستان نه تر 2014 کال پورې د امریکا د پوځونو د ستنېدو نه پس دوی تر ډېرې مودې دغه هیواد کې د پاتې کېدو نیت لري. رایټر لیکي چې د بامیانو په صوبه کې د حاجګک د غره نړولو منصوبه په دغه هیواد کې تر ټولو لوی هغه منصوبه ده چې بهرني هیوادونه پکې پیسې لګول غواړي. خو د رایټر په وینا دغه منصوبه د پاکستان له وجې مشکلاتو سره مخ کېدای شي، ځکه چې پاکستان سره دا یاره ده چې د هند او د افغانستان نږدې همکاري به د دوی په ګټه نه وي. رایټر خبري اژانس ته یو افغان چارواکي په دې اړه د پاکستان د اندېښنو ځواب کې وایي چې د دې منصوبو په اړه ټولې فیصلې به د افغانستان د ګټو په حواله کولای شي. دغه افغان چارواکي زیاتوي چې د حاجي ګک د منصوبې د بولۍ لپاره شپږ کمپنۍ مخې ته راغلي دي چې دوه پکې هندي کمپنۍ دي او که دغه بولي هندي کمپنو وګټله نو ګټلې به یې وي او په دې د سوکنه اندېښمن کېږي. رایټر لیکي چې دا مهال هندوستان په افغانستان کې په هغو شپږو سیمه ییزو هیوادونو کې یو دی چې تر ټولو زیاتې پیسې لګولې دي او د پارلیمان د ودانۍ په جوړولو او ایران ته د لوی سړک په جوړولو یې تر دا مهال $2 اربع لګولې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې د مشال 19 پروګرام اتلان هم تاسو لپاره لرو. اوریدل یې مهیروي په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي. د ملیحه امیرزادنه د خبرونو سرټکی اورو. د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د دې هیواد نه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د اورپکو د حملو پر خلاف به د خپل ځواکونو د دفاع لپاره د خپل وس مطابق ګامونه پورته کړي. په سند صوبه کې د تیر ماښام راهیسې باران ودرېدلې دي. د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملک کې په سیاسي ګوندونو غږ کړی، په ګوندونو کې موجود د عسکري ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به نن په 400 کې د وطن کارډونو ورکولو دویم پړاو شروع کوي. د فرانس د نیکولس سرګوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به نن لیبیا ته په دوره ځي. د امریکا یو سینیټر ډیپلوماټ سینیئر ډیپلوماټ په ترابلس کې د عبوري حکومت مخ په زیاتېدونکو کنټرول هرکلی کړی. په شام کې ځواکونو د ټینکونو سره د ترکی سره نږدې ښارونو او کلیو ته ورننوتلي دي او د یونان، فرانس او جرمني مشرانو د یونان پر روان مالی بحران خبرې کړې دي. خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبري د اسلام آباد نه ریاض مساخل وړاندې کوي.
نن د ملک اکثر ورسپانو خپل اداري پیښور کې وړاندې ورځ د ماشومانو د سکول په بس شوی حمله باندې لیکلي دي او د کې د ډرایور او ماشومانو مرګ جوبله غندلې ده. اداريو دا برید د انسانيت خلاف او یو یرزړې او ظالمانه کاروایی بللې ده او په حکومت یې غږ کړی دی چې داسې خلکو په ضد سخت کاروایی وکړي شي، ځکه چې یو طرف ته دا خلک د اسلام ناروا هي نو بل طرف ته هغه کارونه کوي چې د اسلام په شمول هر مذهب کې ناروا دي. د دې ترڅنګ د پیښور پریدونکو ورسپانه آج خپل اداریه کې د پیښور په سړکونو زی په زی د لګیدلې ناکبندو په اړه لیک کړی دی او وایي چې هر خوا په سړکونو ناکې لګیدلې دي چې ورسره د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی. اداریه لیکي چې 13 ورځ د صوبایي اسمبلی غونډه کې هم د اړخته پام راوګرځول شو او د اسمبلی د غړو وینا وا چې د اجلاس دوران د سړک بندولو لوجې عامو خلکو ته سخت تکلیف وي او خصوصا رنزوران په امبولانسو کې ساور کړی. اداریه مخکې وایي چې داسې کې د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین دا ګام د ستاینې وړ دی چې وایي چې د بل اجلاس په وخت با سړک نشي بندولې. اداریه اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت دا اراده هم لري چې د اجلاس دوران د خیبر روډ په بشپړه توګه بند وساتل شي، خو خبره دا ده چې د دې لپاره به بیا تاسو کچاري او سیکریټریټ هم بل ځای ته وړي، نو خبره دا وي چې ټول صوبایي اسمبلی حیات آباد ته یوړي شي او نور هر څه په خپل ځای پریښودي شي او د خار نه هم ځای په ځای د پولیسو ناکې او د تاڼو د مخو نه د سیمټو او شګو بلاکونه هم ختم کړي شي او د پزیدي په داخلي او خارجي لارو سکیورټي سخت کړی شي، نو د سره با اولست تحفظ هم ملوشي او دوی به د تکلیف نه هم بچي. د غشان مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وفاقي وزیر رحمان ملک د هغه بیان سره اختلاف نشي کېدی چې ګني القاعده د خپل مقصدونو لپاره څوک حکومتي اعلی چارواکي تختول شي، ولیک بلخوا د دې بیان جاج واغستي شي نو د دې با منفي اړه هم په نظر راشي، ځکه چې د دې بیان نرستو به اوس د نړیوال رولې په پاکستان فشار نور هم زیات شي چې ګنی دلته القاعده موجود ده، ځکه چې پاکستان تل د ترهګرۍ خلاف جنگیدلې او تر ټولو زیات ځپلې شوی هم دی، خو لیبیا هم ورته په ښه نظر نشي کتی. اداریه لیکي چې د ترهګرۍ خلاف جنگیدونکو ملکونو ترمنځ عدم اعتماد هم د القاعده په ضد مهم کې یو لوی خنډ دی، نو د لړکې چرته چې د القاعده خلاف کامیابی د استخباراتي ادارو یو بل سره د معلوماتو بدلون کې ده، نو بل طرف ته پاکستانی ادارو ته د جدید ټکنالوژي ورکولو سره هم ښې نتیجې رابرسېره کې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات. ورسپانه ټلیګراف د افغانستان په مرکز کابل کې د تیرې نهه ورځې د وسوالو طالبانو د حمله او ورسپانه پاکستان ابزرور د ترکیه او پاکستان د تعلقاتو په اړه مقالې لیکلي چې مهم ټکي تاسو ته زموږ همکار داوود خټک وړاندې کوي.
برطانوی ورسپانې ټیلیګراف او د پاکستان نه خوریدونکي پاکستان ابزرور ورسپانې د افغانستان او پاکستان په اړه مقاله لیکلي. ورسپانې ټیلیګراف په کابل ښار کې د وسلوالو طالبانو یوې حمله ته په اشاره سره لیکي چې دا د غربي سفارتکارانو لپاره د ناټو امن میشن ته د ورپېښ خطر په اړه یو خبرداری دی. دا حقیقت چې وسلوال په کابل ښار پس له لسو کلو هم د ناټو هیډکوارټر یا امریکایي سفارت په نخښه کولی شي، دې حقیقت ته ګوته نیسي چې د افغانستان امن اوس هم د خطر سره مخ دی. د ورسپانې په وینا له دغه بریده د اغه داوې حقیقت هم څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې ورستیو کې کړي وه چې غنی په افغانستان کې د ناټو میشن کامیاب دي او دغه سي بهرني ځواکونه له دغه هیواد اوس وتلې او د امنیت واک افغان ځواکونو ته سپارل شي. د ورسپانې په وینا د پوز د وستلو نیټه چې ویل کیږي 2014 کال دی، د افغانستان د ځمکني حالاتو پر ځای په برېټانیا او امریکا کې د سیاسي حالاتو په اساس ټاکلې شوې ده. بلخوا ورسپانه پاکستان ابزرور د پاکستان او ترکیه ترمنځ نږدې اړیکو ته په کتنه سره لیکي چې د دواړو هیوادونو اولس او حکومتونه یو بل ته ډیر نږدې دي. ورسپانه د ترکیه د پروفیسر ترکایک اتاو اغه سرګندونې ته اشاره کوي چې وایي هیوادونه دوه دي خو اولسونه یو دي. د پروفیسر اتاو په وینا دواړه هیوادونه نږدې ثقافتي، تجارتي، ستراتیژیکي او پوځي اړیکې لري او د دې اړیکو نورو پیاوړي کولو ډیر زیات امکانات شته. دواړه هیوادونه په ثقافتي او جغرافیایي لحاظ سره یو بل ته ډیر نږدې دي او په تیرو وختو کې د دواړو هیوادونو مشرانو د دې خواهش څرګندونه کړې ده چې پاکستان د ترکیې په طرز یو پرمختللی هیواد جوړ کړي. د ورسپانې په وینا که څه هم دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک پوله نه لري، خو پاکستانیانو ته همیشه په ترکیه کې خپل ورونه ویل کیږي. ورسپانه د پروفیسر اتاو د خلیلی کی چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یورپی یونین په طرز یو ګروپ په هغه صورت کې جوړېدل شي چې دغه هیوادونه یو شان اقتصادي پالیسي ولري.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قزب بعد ورځې راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شو.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ته د سمو دی راهیسه د پښتو فلمونو سنت مخ پخ کتر روان وو چې لکبلې د پښتو فلمونو سینماګان هم بند شوی وي او هنرمندانو د سیډي ډرامو اړخ ته توجه ورکړی وو. ولې تیر وړو کې اختر کې د دریو فلمونو کامیابی له وجې فلم کتون کې یو وار بیا سینماګانو ته مخه وکړه کوم چې د فلم ماهران یو ښه ګامګړی. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج زهیر دا رپورٹ وړاندې کوي.
فلم ڈراما میلی او موسیقی د تفریح او ساتیرے لپارا خی ذریعے گنلے شی اولی دی نور ذریعے نو علاوہ د سمو دی راہ سے د پختو فلمونو سینما گانی بندی دو اڑختا روانے وی زکہ چے د اولس پ معیار با خ فلمونا نہ جوڑے دل خولی تیر وڑو کی اختر کے چے کم دری فلمونا جوڑ شوی دی چے پکی د ارباز خان بازیگر د نسیم خان شغلے او د ارشد خان ننگیالے فلم شامل وو. د دی دری وانو فلمونو ڈائریکٹران پ خپل خپل محنت ویاڑ کوی او وای چے د دوی فلم تر ٹولو کامیاب خولی اصل جج یو کتون کې وی او کله چې مشال ریډیو د یو کتون کې نه د دې فلمونو د کامیابی په اړه پوښتل نو شازیب نومي یو ځوان د دې فلمونو په اړه مشال ریډیو ته ویل نسیم خان چې د فلم شغلی ډایریکټر دی هغه وایي چې فلم شغلی کې د یوې ښې کیسې سره سره ښه موسیقي هم ترتیب کړی شوی ده
سخکلی جوانی لری سرگلی دا گلاب نشے دا شراب زدر سر منتم گنا دا کسواب دے مینا را کا دا جون میں بیلا تا خراب دے مینا را کا دا جون میں بیلا تا خراب دے
اشمال تانا
موڑی د خپل محنت او د فلم په اړه مشال ریډیو ته وویل
کامیابی الله طرف اسپیشل گفت دی او موږ خپل محنت کړی دی هغه پروڈیوسر دی نو ټولو مطلب خپل محنت کړی دی داسې خوشحالي موږ خپلو مطلب خلکو له ورکول غواړو په هغې کې هغې ته اداري اسلام وشي او هغې ته مطلب خوشحالي ملو شي مطلب موږ خپل عوامو ته داسې څیز ورکول غواړو ځکه په دې اختر کې دومره عوام مطلب فلم کتلو لپاره راغلل او دومره فلمونه یې وکتل دومره دغه وشو چې هغې کې مطلب دغه راغلل ښه نو مطلب مخکې هم دپاره
پیښور کې د ارشد سینما مالک او د پښتو فلمونو پیشکار تنویر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی فلم ننګیالی اولس یو وار بیا د کورونو نه سینماګانو اړخ ته راوستو نوموړي ویل
پوره ټیم محنت ټول ټیم خو محنت کړ او بس کہانی خو کلچر کہانی وا او بس ډایریکټر صاحب هم ډېر خو محنت کړ او اکټران هم ټول په خپل خپل دی هر یو کس بھرپور محنت بس د دې تلق الله تعالی دی ہمیشہ معیاری فلم جوڑ کڑے دے جوڑو بہ ان شاء اللہ دین ہم دیا کوشش کرو کہ دین ہم عوام تفریح مہیا معاشرے سے کم دقدی ہم پک ٹولشتا ہو رومانس ہم دے ہو ایکشن دا خو خام خائی فلم دینا بغیر تو جوڑے دے نہیں سو زیاد مونگ دا کوشش کرو کہ عوام و تپک سو سبق ہم ملو شی دے فلم کے مونگ دا کوشش کرے دے چی یار عوام تو سنا سمے سج دے کے ملو شی
دا پختو فلمونو پروڈیوسر ملک آصف اللہ مشال ریڈیو تو اویل چی اونو کی اختر کے چکم دری فلمونو لگے دلی وو کراتنو کې وخت کې داسې محنت وکړې شي او خه موضوعاتي فلمونه جوړ کړې شي نو هیله ده چې د سینماګانو رونق به یو وار بیا بحال شي
فلمونه دا کوم ګرانو لري چې دا چې دا نن پم شي خو لکه همت خو نه بیرو دو یو څو کسانو چې کوم مستقل جوړ وایو لکه موږ هم شوکان نه هغه درشه مخ کې بوت لوګا نه او تر اوسه پورې هغه ډېر همت او ډېر دا یو خلیل بشری دا د ورکو لکه شیخ اکرم شو او ارشد خان شو دا چې نه ورېدلې دي چې د شولې فلم ټیکټ په سلور ته وو 500 روپے خرچ ویلې فلم چې کوم نسیم خان جوړ کړی دی نو هغه په ډېر محنت کړی دی تم پکې مې تام لیدلې دی نو مطلب دا دی چې دې وجنه بس خشنې جوړ شي بیا عوام ګوري خو لکه دا ده چې دا خشنې عوام وکتو او د دې حالاتو د وجنه دغه بس حالات د خشنې وي عوام روته دا مونږ وکتو دغه ورته پرېږایي ولا ورته
د یادونې وړ دا چې ډایرکټر ارشد خان د فلم ننګیالی د کامیابۍ نه وروسته د دوو فلمونو او نسیم خان د شغلې فلم د کامیابۍ نه پس د لوی اختر لپاره د یو فلم جوړولو اعلان کړی دی سیراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
چرچا ہیر نکلے تا سراز پیار کوں بے لتا نہ بھولی ہر سانس پما جاتے مینارا کا مینارا کا جن میں بے لتا
دا مشال ریڈیو دا
د
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو او اوس هم په خبرونه کې راځو 19 پروګرام اتلانتا چې نن پکې د پښتنو د حقوقونو لپاره نستړی کېدونکو مبارزه کوونکې خان شهید عبدالسمد خان اسکزی د سیاسي او ادبي هلو ځلو د لړۍ دویمه کړی ده. د پروګرام کوربه بشیر ګواختې نورازی چې د نن ورځې د اتلانو خبرونه واورو.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنه. مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې نننې پروګرام د پښتنو د حقونو لپاره د نستړی کېدونکو مبارزه کوونکو خان شهید عبدالسمد خان تکزی د سیاسي او ادبي هلو ځلو د څېړلو د لړۍ دوهمه کړی ده. اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې د پښتنو مخور ولسی مبارز سیاستوال او ادیب خان عبدالسمد خان تکزی د محمد خان تکزی زوی د 1900 کال د جولای په ومنټه د بلوچستان په ګلستان سیمه کې زیږیدلی و. په بلوچستان کې د خان عبدالسمد خان تکزی چې په خان شهید هم شهرت لري زوی ډاکټر حمید تکزی وایي چې خان شهید له پیل څخه دوی ته د پښتو او د پښتنو د حقونو خبرې کولې.
هر اړخ د پښتو پښتونولۍ افغانیت استقلال دې په اکلو نو مشتبه مثبت پوسونه دیم کول یا مجلس سره کاوه نو زموږ هم دا خواهش شو خو دومره موقع به ونه او چې څه موږ دیم پوښتل نو د ده په ژوند کې دا به د ده هدایت و چې ګوره د پښتو دپاره د قانوني ازادۍ دپاره د پښتانه د خپلواکۍ دپاره هر ځوان هر سړی هر نر هر ښځه ګواده انکرج کوله.
عبدالسمد خان اڅکزی په 1910 کال کې د انجمن وطن په نامو سیاسي ګوند جوړ کړ. په دې ګوند کې د سیمې ګڼ مخور شامل شول. پروفیسر عبدالغنی غنوی په حق لوای
په دې برټش بلوچستان کې په سویلي پښتونخوا کې سیاست منی وو جرم وو نو دی بیا ولاړې هند ته د ګاندي سره مهاتما ګاندي سره یې ولیدله هغه سره یې لاره لیکه جوړ کړله هغه بېرته خوشحاله شو چې یو ځوان 40 کلن ځوان یو تاریخ د ازادۍ د خپلواکۍ د پښتونستان چلوي نو دی هغه د سرالی نو بیا د خپل ګوند جوړ کړي انجمن وطن په دې کې تیر چې وه د علاقې د سیمې ټول علما وه دا دا خلک پروپاګنډا کوي چې دا خو د روسو د هندو کمونیسته د سپین پښتون وو پنځه وخت یې لمونځ کوي تاجد یې کوي عالم دین وو د قرآن شریف تفسیر یې په پښتو کې کړی دی اشراک یې کوله ملایان و مسلې ورولې هغه به حل کولې دی څه غلط کېدی نو د ده کې څه د سیمې علما وه مولوی رحمت الله صاحب مولوی عبیدالله مولوی غلام حیدر مولوی عبدالقادر مولوی عبدالکریم مولوی عبدالخالق دا غره لوی لوی عالمان د دیوبند و دا د په پارٹی کې و د په ګن کې انجمن وطن
کله یې خو په جنوبی پښتونخوا کې خان شهید د ټولنې د اصلاح او د انګریزانو خلاف کوششونه کول نو له بلې خوا په شمالي پښتونخوا کې د عدم تشدد ستر مبارز باچا خان په ورته کارونو بوخت و. د پښتنو د دوه لوی اتلان له هغه وروسته سره آشنا شول کله چې خان شهید د مهاتما ګاندي سره وکتل. استاد شاه سوار سنگروال چې په سمت خان تکزی ژورې څېړنې کړې وایي
اصلا خو د خان شهید پیژندلوی د باچا خان سره په هغه وخت وشو چې کله د ګاندي ولیده نو به په خپلو خاطراتو کې لیکي چې ما ګاندي ولیدل ګاندي راته وویل چې تاسو انګلیسي پوهېږئ نو چې ما ورته وویل چې زه هو حال مطلب کولای شم نو بیا د کله چې خبرو نه خلاص شو غوښته چې دته د زه درک وکړي بیا ورته ویلي چې تاسو یو پښتون دی په پلاني ځای کې استوګن دی بیا نو چې کله هلته د چیلي باچا خان دی باچا خان دی د باچا خان سره د دې ولی خان د مېرمنې پلار هم دی د دې دلته سره مخامخ کېږي او خپل بیا خان شهید وایي چې کله به چې زه سهار جګېدم چې زه د باچا خان نه کوچنی وم غوښتلې چې زه د باچا خان خدمت وکړم ولې له ما نه مخکې به باچا خان جګ سوی وو او چای به م کړی وو او داسې ته به یې اوبم راته ایښي وي یو خدای شته چې زه د باچا خان د عزیز لاندې راغلم چې دی د عمر له مخې هم ما نه لوی دی او په سیاست کښې مې د پخوا نه دی هندوستان په سیاست کښې ونډه درلودله ورت یې هم رانه ډېر دی په دغه اساس باندې د دغې نېټې نه را پرې خوا د دغه د باچا خان ارتباط سره قایم کېږي تر هغې وخته چې باچا خان ژوندی وو د دغه د باچا خان اړیکې ښې وي حتی تر یو وخته پورې چې دا د باچا خان د رسمي سیاست یعنې د پارتۍ سیاست یو مشر په توګه پرېښود بیا چې ولی خان هم منځته راغی تر هغه وخته پورې د ولی خان او د خان شهید اړیکې هم تودې وي کله چې دی له بندیخانې نه را خوشي شو او دی په خپلو د زما ژوند د دې کتاب خاطرو کتاب کښې لیکي تر دغه وخته پورې هم زما د دې اړیکې تودې وي ولې کله چې زه د زندان نه را خوشي شوم او تر جنوبي پښتونخوا پورې ورسېدم له بده مرغه چې د ولی خان د پارتۍ له خوا د ما له ما سره کومه خواخوږي چې خوا موجوده وه د باچا خان په مهال دغه خواخوږي ما ونه لیده دلته دی چې دی په 1969 کال کښې د یو جلا سیاسي مشر په توګه دا فکر ته پیدا شو چې زه باید داسې یو پارتۍ په دې سیمه کښې ولرم چې هغه د ما د هیلو سره د ما د ارمانونو سره الخولګوي نو دغه نه را په دې خوا زه تقریبا مستقیم سیاست ته ګوتې واچولې
که څه هم په 1940 کال کې هند او پاکستان دواړه آزاد شول خو نه د باچا خان او نه هم د صمد خان د پښتنو د آزادۍ او د دوی د حقونو د لاسته راوړنې ارمان پوره شو پروفیسر غنو د دې وجه د باچا خان لخوا د یو واضحه پالیسۍ نه ښکاره کولو او د کانګرس د ګوند د مشر مهاتما ګاندي په پوره توګه د ملګرتیا سرته نه رسول بولي
چې یو خو دغه د کانګرس دا د یو فایر سره وکړله چې زموږ غږ یې نه وکړي په کار دا وو چې دا ویلي چې وروره دا پښتانه چېرې ولاړ شي دوی ته خو یو شی ورکړه دوی خو هم در سره دي یو خو د انګرېز بې وفایي او بل زموږ هغه وخت مشرتابه چې وه هغه د پاچا خان په لاس کښې وه د پاچا خان دا غلطي چې خپله خبره نه په انګرېز ومنله نه په کانګرس ومنله دا د پاچا خان کار وو چې پر ګاندي یې منلو چې نو وروره که دا نه کوې د ساسو ملګرتیا نه کوم نو ستا سره څله ملګر شوی یم ستا د هندوستان لپاره ملګری ما مځکه چېرې زما خاوره چېرې زما نوم چېرې دی زما د شرمشانو په لاس کښې ورکړم دا به را سره کوې نو دا د پاچا خان یو سیاسي غلطي وه چې په هغه وخت دی نه ودرېدی بس قبول یې کوي پاکستان بس دا دا دواړې وې هم د ګاندي بې وفایي یا د کانګرس بې وفایي یا د هندوانو بې وفایي او د پاچا خان غلطه فیصله دا غلطي شوې ده
استاد سنگروال هم همدا خبره غبرګوي او وایي
باچا خان چې کله د کانګرس سره خپل خدایي خدمتګار یو ځای کړ زما خو فکر باندې دغه یوه سیاسي تېروتنه وه سیاسي تېروتنه په دې معنا وه چې ده باید لومړی ګاندي او بیا د ګاندي پارتۍ کانګرس ځکه چې هلته خو جواهر لال نهرو ابوکلام آزاد او دا ډول نور هم سیاسي شخصیتونه موجود وو په دې پارتۍ کښې ده باید دغه نبض معلوم کړی وای چې څومره چې زه خپل سیاسي ځواک او واک هندوانو سره د یووالي له مخې د انګرېزانو په وړاندې کاروم آیا همدغومره د کانګرس ګوند په ټوله کښې او په ځانګړي ډول ګاندي آیا د پښتون د ملتپال ګوند په توګه یا د ملتپالو ځواکونو په توګه دی د پښتنو نه ملاتړ کوي که نه بده مرغه چې دوی دغه کری دغه تشخیص نه وکړي او دوی ډیره ډډه ولګوله په انګریز باندې او کله چې انګریزانو دا ومنل دوی سیمه پرېږدي او دلته به انتخابات کېږي او دلته خو مخکې له دې نه د جنا اړیکې د انګریزانو سره او کومه خواخوږي چې انګریزانو د ده سره درلودله دا هم انګریزانو ته معلومه وه ځکه دلته دې د انتخاباتو خبره رامنځته کړه دغه انتخاباتو کې چې کله خبره رامنځته شوه نو انګریزانو ته د باچا خان او یا د خرشید په څیر شخصیتونو داسې وښوده چې من چې کله انتخابات کوو دلته باید دوه بکسه یا دوه صندوقه د انتخاباتو دپاره نه وي یا د کانګریس په نوم وي او یا د مسلم لیګ په نوم وي دلته یو بله پارټۍ چې مشهوره سیاسي پارټۍ ده او عمر یې د نورو پارټۍ په پرتله دغه سیمه کې څرګند دی نو هغه د پښتنو ملتپال ګوند او یا ګوندونه چې په دغه خاوره کې موجود دي یو په نوم باندې یا په مجبور کې د پښتون په نوم باندې یا د خدای خدمتګار په نوم باندې یا د بل هر نوم په نوم باندې باید دلته ځانګړی د انتخاباتو داسې لکه څنګه چې مسلمي کو کانګرس ته وتل کېږي همته هم باید راکړل شي. انګریزانو وویل چې دا خبره ته تاسو کولی شئ چې د یاد مسلم لیګ سره یا د کانګرس سره مطرح کړئ. انګریز دلته دی چې باچا خان ته شا ورالی
په سیمه کې ورسته او حالات ته په کتلو سره ډیر خلک دا پښتنه راپورته کوي چې د پاکستان د جوړیدو سره سم چې فوز یې نه درلود ولې ملت پالا ګوندونو د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه ونه کړه. دا پښتنه ښاغلی سنگروال داسې ځواب وي
چې نه یوازې باید خان شهید او یا باچا خان او یا نور ملت پال ګوندو ملامت کړي راځي چې په غیر د باندې ویل چې په دې کې د افغانستان واکمن هم ګناګاران دي او دوی هم یو لوی سیاسي اشتباه وکړه. مګر هغه وخت کې چېرته سیاسي خبره کېده په دغه سیمه کې د انګریزانو په مهال د هند په نیمه وچه کې یا انګریزانو یا پوځي ځوانو نه جوړو یعنې ګن شمېر په کې د هند پښتانوي ځواک موجود و او کله چې هندستان او پاکستان سره ویشل کیږي دلته د پاکستان پوځ هم منظم نه وي او کومه سلاح چې موجوده وه هغه سلاح هم ورسره غومره چې وه نه وه نو دلته کولی شو چې همدغو ملتپالو ګوندونو او جمع د افغانستان حکومت دغه ستونزه چې نن په دغه سیمه کې پرته ده دا باید هغه وال حاله کړې وه خو دوی په وسلوال پاڅون لاس پورې نه کړ او د وخت حکومت د افغانستان د وخت حکومت هم دوی سره اما توره و نکره زکه در اصطوری زمانجا روش پوری که در اصطوری که روانه و تاقید پختونستان مخلا
اوریدون که تاسیل مشال ریدیو چخا در اطلانو اونیز خبرونه آوری خان شهید په خپل سیاسي ژوند کې ډېر ځله زندان ته تللی او ډېر ستونزې ګاللې دي. د اوسنی دور ځوانو سیاستوالو د صمد خان اڅکزي دا ستړي نه دي هېر کړي. په دوی کې یو هم فائق یوسفزی دی چې وایي د خان شهید هر ګام پر پښتنو ژور اغیز پرېښی دی.
خان شهید فکر چې وو د خان شهید سیاسي فلسفه چې وا هغه دا وا چې د کابل او د کندهار عزت او خدای مکه بی عزتی د کابل او کندهار سپکاوی خدای دې نکي او درناوي دا د پېښور او د کوټې سره تړلې دي. دا په هغه وخت کې هغه د لروبر افغان خلکو ته دا خبره په ګوته کړې و چې تر څو پورې کابل او کندهار د عزت خاوندان نشي تر هغه پورې پېښور او کوټه د عزت ژوند نشي تیرول دا د یو وجود برخې دي. نن مونږ وګورو د دې زمونږ د ټولو بدمرغیو لامل دا دی چې په کابل کې او په کندهار کې کمورانی کېدل په هغه باندې د دې دوران د تورې کرخې نه دی اړخته کم خلک چې وو دا چپه خلو او دا هغه غبد هغه زمونږ تر ورسیده. نو سیاسي مشران چې دا د قومونو لارښوونه کوي نو خان شهید مونږ ته لارښوونه کړې و چې تاسو د دې شیانو نه په خط تنظیم باندې په ډیر روخانه سیاسي فکر باندې کول شي چې ځان خلاص کړي چې کله هم موږ د خان شهید په هغه وینا باندې په هغه فکر باندې په هغه فلسفه باندې عمل وکړو نو زه فکر نه کوم چې دا به ګرانه وي چې موږ د خپل وطن نه دا ترهګرۍ دا تورې سیلې دا طوفانونه او دا ضرور وژنې دا کلتور چې دی دا د مخه یو.
د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې اوریدونکو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د سیاسي او ادبي کارونو په اړه درته لا نور ډیر څه په راتلونکي پروګرام کې لرو. اوس ما بشیر ګوښتا اجازه راکړي. الله مو مل شه.
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز